مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ آزادۍ
رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې راپورونه او د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام لرو چې 25 دقیقې بحث دی. خو لمړی له هر څه پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. ښاغلي کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته په اشاره سره وویل، دې وسلو او تجهیزاتو ته د طالبان د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د ښاغلي کاکړ په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د پاکستان موقت صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ هم په یوه خبري غونډه کې دې ته ورته څرګندونې کړې وې او ویلي و چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو پاکستان، ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو د حکومت پر سله کوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالۍ د چارو د مشر دیدیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي او ښوونکي شامل دي. په خبر کې د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. فرانسې وروسته له هغه د بشري دهلیز په نوم د هیواد ته د افغان نه فعالانو د لیګ بهیر پیل کړ چې طالبانو پر ښځو محدودیتونه ډیر کړل. د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا شپاله 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر لیلاموي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 80 افغانیو واوښت. په تیرو څو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډالرو بیه په بېساري ډول ولوېده، خو د دوی په ټکو د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بې پیلوټه الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی دی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. په بیان کې یادونه شوې چې رومانیا د خپلو ختیځو سرحدونو د امنیت د پیاوړتیا لپاره لازم تدابیر نیولي دي. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې 14 شپږ کارګران وژلي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې 14 پرون په دمغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري. تر اوسه د 14 علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له 14 سره سم دا کارګران په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه وموندل شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو او په یو مرکه کې د موضوع ته کتنه کوو.
د پاکستان ټول خلک مسلح دي. خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي. نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سره سلاو ولري.
پوهنتونونو ته د کانکور د ازموینو سګنې نتیجې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته اعلان شوې. په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو ولایت د کچالو د کروندو ستونزو ته په یو ځانګړي راپور کې کتنه کوو.
موږ چې کله د خپل مال ته د مودنه حساب وکړو نو موږ هغه پی چې په دوی باندې مصرف لګولی وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې اونیز بحث کې تفصیلي څیړنیز بحثونه لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستان په بیړه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلی دی چې پاکستاني له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مال په راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي تلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره به په پاکستان کې حالات ښه شي خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دین امنۍ لامل په بیړه له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بېلابېلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته بې مدیریته پاتې شول چې په هغې کې شپني دوربینونه او وسلې دي دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره په راتلونکي کې د چین منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد ښه کارول پیل شوي خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یوه اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تېرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیلابېلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نامنۍ لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یوه اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي په افغانستان کې امریکا او د ناټو له غړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. او انوار الحق کاکړ دا خبرداري هم ورکړی چې کېدای شي پر راتلونکي کې دا وسلې د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. مرسلین ارسلا د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شنون کې حبیب الرحمن هوتکی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د وروستیو دوو کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان دغه سیاسي اوضاع بیخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابته شوې ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او همدا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم یې مثبت تاثیر وکړي. خو دلته مسله د طالبانو ده. په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت واخیستی. په پاکستان کې یوه ډله طالبان شته چې هغه هم د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره، د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي. نو هغه ته دا یو قدرت یې ورکوي. او پاکستان د جینې بیریږي چیرې دغه دوه خواوې دواړه خواوې دي نور هم اړیکې سره چینې کې رابطې سره ټینګ کې د پاکستان د افغانستان له خوا سره دغو سره مرستې وشي دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامي وضع باندې ډېر تاثیر وکړي حتی د نظام په تغیر او تبدیل کې ممکن ډېر زیات رول ولري.
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپله په دې تورن و چې له ځینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي، نو د پاکستان مسؤولې ادارې په دې هیواد کې د اوسني بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤولې دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې د راغه وخت په افغانستان کې د نوي اسلامي امارت راغلي دي داسې په منظمه توګه یا په لوړې سیمو پاکستان ته چې د افغانستان حکومت رول ودري او د پاکستان ټول خلک مسلح دي خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سلاو یلته یوسي. هغه د سلاو چې د پاکستان خلک لري او خصوصا دغه د پاکستان طالبان یې لري، هغه ممکن د افغانستان حکومت یې ونه لري. دا د عملیې کوي مجبیرو د سومر په جریان کې چې په ډېرو لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دي بریدونه وکړل. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان د سلاو په واسطه سره سي. دا خپل هغه سلاو دي چې پاکستان کې جوړیږي.
موږ د دې شاهد یو چې د ډیورند د کرکې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی. د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتي او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان د حکومت ټینګ دی. نن چې ویره په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري، دغه ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅکله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی، او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی پاکستان کې دغه ثبات د مزه تللی دی. زه فکر کوم چې دوی موږ نسو ویلی چې په دواړو خواوو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته. دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته، دا والله موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد وو. دا یو ګناه بولو د حکومت مشرانو ګناه ده چې دی زموږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي. دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ یې ته متوجه وشي.
د سیاسي چارو شنونکی حبیب الرحمن هوتکی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د 1402 کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرله پسې کال لپاره جنو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان اداره کوي وایي سکل په 5 بیلابیلو کټګوریو کې 4240 کسانو د کانکور ازموینه کې ګډون کړی و. د سکل کانکور عمومي اول نمره محمود د فراه ولایت اوسیدونکی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی.
سلام تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د 1402 لمریز کال کانکور پایلې 2 ساعته مخکې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی او ځینو نورو د طالبان د حکومت لوړپوړو چارواکو ویناوې وکړې. د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی ویل چې دا امتحان سکر دوی په 15 کټګوریو کې واخیسته، چې په دې کې یو عمومي کانکور و چې زده کوونکو نوملیکنه ورته کړې وه، دینی مدرسې پکې شاملې وې، د 14 ټولګیو فارغان پکې شامل وو، او د تسبیح د سویه عالیه او خامسه پکې شامل وو. دوی ویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور د ګډونوالو شمیر تر 20,000 ډیر شوی و. 20,000 تفاوت پکې راغلی و چې د ده په خبره تیر کال له 48,000 څخه زیات زده کوونکو ګډون کړی و، ولې سږ کال دا شمیره 40,000 نه لوړه شوې وه. عبدالباقی حقانی دا هم ویل چې تیر کال 40,000 کسان دولتي پونتونو ته لارې موندلې وه زده کوونکو، البته اوسه کال دا شمېر 40,000 نه لوړ شوی دی. دغه راز نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې دغه 15 کټګوریو کې چې دوی ازموینه اخیستې ده، په دې کې 4,514 دیني عالمان هم شامل وو چې لاغوی هم ازموینه واخیستله، او چې 4,199 دینی عالمانو د هیواد بیلابیلو پونتونو تلار پیدا کړی ده، بیلابیلو برخو کې. البته په مجموع کې 2013 زکوونکو څخه ازموینه اخیستل شوې ده چې دوی به دولتي پوهنتونو ته نیمه د لوړو زده کړو موسسو ته او دغه راز خصوصي پوهنتونو کې جذب شي. د ازموینې د ملي ادارې مشر په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې سږ کال موږ هیڅ زده کوونکي بې نتیجې نه پرېږدو. هغه زده کوونکي چې دوی په ازموینه کې د سیستم له لارې کوم پوهنتون ته لار نه ده موندلې، دوی ورته 340,000 شپږ سوه 50 خالي بستونه لري چې ورته معرفي بشي او ځینې به خصوصي د لوړو زده کړو موسسو ته معرفي شي. د سږ کال کانکور عمومي او نمره د فراه ولایت یو زده کوونکی دی چې محمود نومي دی او د 359 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، او د کابل ابو علي مسینا طبي پوهنتون ته کامیابه شوی دی. دغه راز دوه نمرې د کابل ولایت اوسیدونکي ری د عباس په نامه چې د 350 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. او دریم نمرې هم د کابل ولایت د عبدالباعث په نامه چې د 355 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. موږ هڅه وکړه چې دغه د اول نمره دوه نمره او درې نمره له یو چا سره خبرې وکړو. دغه زده کوونکو سره خوالي بریالي نه شو. د ننګرهار ولایت څخه یو زده کوونکی چې د سکل کانکور ازموینه کې بریالی شوی دی، ازادي رادیو سره خپل د خوښۍ احساس شریک کړ. دوی ویل چې زه ډېر خوشاله یم چې د خپلې خوښۍ وړ پوهنځي ته د خبره د ننګرهار پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته کامیاب شوی یم. یو مهمه مسله چې سکل هم انجونو ته په کانکور کې د ګډون بلنه نه ورکول شوی، په دې اړه یو زده کوونکی ازادي رادیو سره خبرې وکړې او ویل چې ما د کانکور ازموینې لپاره پوره چمتووالی نیولې او ډېرې هیلې مې لرلې چې لوړ اهداف مې لرل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړم. خو ولې دوی ویل چې له بده مرغه موږ ته اجازه را نه کړل شوه، او دای هم ویل چې موږ د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو څخه غواړو چې په دغه طالبي برخه کې زموږ غږ پورته کړي او تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو، خپل اهداف ترلاسه کړو. مننه.
له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. و موریدل چې د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې. نجونو ګډون نه پکې درلود. او د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې به د همدې موضوع په اړه تاسو سره نور جزئیات هم شریک کړو.
ازادي رادیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسې ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دانوب سیند پر غاړه شویو دغو بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. د بریدونه داسې محل کېږي چې ټاکل شوی نن د ترکیې او روسیې ولسمشران سره وګوري، او تمه ده چې د تور سمندرګي د غلو د صادراتو هوکړه بیا احیا کړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایي دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بې پیلوټه الوتکې ویشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د غبریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوخته. کیپر زیاته کړې چې د بریدونو له کبله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشینالات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوي دي. په اودیسې کې د دانیوب سیند وروسته له هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شا شوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته ګروسته د اوکراین پر اودیسې او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بل لور ته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځې په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې تېره شپه د روسیې یوه بې پیلوټه الوتکه د ناټو د غړي هیواد رومانیا پر خاور لوېدلې او چاودلې ده. د رومانیا چارواکو دا پیښه تایید کړې او پر خپلو متحدانو یې غږ کړی چې د اوکراین پوځي ملاتړ ډیر کړي. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپله استعفا وړاندې کړې ده. چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د رزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې او رستم عمروف یې پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپېژندلی دی. یو 40 کلن رستم عمروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون یکشنبه ویلي له روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته یې د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلاره او له پوځ او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړي دي.
قدر من اوریدون کو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنی تراب د مخکتنی اوریدو ترابولو چې سمات سروان چمتو کړي.
د شسو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د بریتانیا چاپ د نېشنل ورسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی چې د دې ورسپانې د بهرنیو چارو خبریال ډیوډ پرات لیکلی ده. د لیکنې په پیل کې راغلی ورس په ورس د قیوداتو دیوالونه سره نږدې کیږي او د هیلي هیڅ ترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یو لس ولایتونو کې له ښځو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوی چې یوې خپلواکې موسسې یعنی د افغانستان د شنونکو شبکې ورسره کړي دي. د نېشنل ورځپاڼې د خبریال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې له ډیرو کلونو راهیسې داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان له پاتې کېدو سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په هغه هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅکله یې نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقوقو ځینې مهم کتون کې هغه قصدي ظلم، جنسیتي اپارتایډ او د ښځو خلاف جنگ بولی. په 2001 میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې باید د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي، داسې ګومان کېده چې هر څه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او دده په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه در شلرله شک درلود چې دا طالبان دی له هغو سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2001 پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې ده.
د نورستان یو قومي مشر د نږدې یو نیم سل یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دینی او عصري زده کړو زمینه برابره کړې ده. په دې ماشومانو کې 60 تنه یتیمان او 2 د بېوزلو کورنیو غړي دي.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو غږونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزي لخوا جوړه شوې مدرسه کې پر زده کړو بوخت دي. محمد اکبر غرزي په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
60
نفره داسې یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دواوې ماشومان بیا مور پلار لري خو د کورنۍ اقتصادي کمزورې دي، په بچو د درس ویلو وس نه لري. هغوی هم دلته داخل دي او زده کړې کوي. موږ دې ماشومانو ته درې وخته خوراک، کتاب، قلم، کتابچه، د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومانو صفایي او نظافت لازمی دی. کله چې پیسې را سره پاتې شي ماشومانو ته موسمی میوې هم اخلو. غرزی وایي دغو ماشومانو ته یې د لوبو او ساتیرۍ اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. هغه وایي خپله کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وس لرونکي کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې خوښ دي چې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو، شپې ورځې تېرو، درسونه وایو. څه د بدخشان نه، څه د لغمان نه، څه د کونړ نه، څه د ننګرهار، څه د نورستان.
یا د مدرسه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اړوند د شګې په سیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړه کړې، چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکیو دندې ترسره کړې وې. شاهي کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د ثور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنګونو له ډېرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستي، چې کورنۍ یې بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې بزګران شاوخوا تر 200,000 منه زیات د کچالو تخم کري، خو دغه بزګران شکایت کوي چې کچالان یې هیڅ بازار نه لري او په نیمه بیه یې لاسه وځي. دوی د سړو خونو او د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د برش نزناوې په لوړه کلي کې دلته ګڼ شمېر سپینږیري ځوانان، نجونې او هلکان په فصل کې د کچالو په رایستلو، راټولولو او په ګونیو کې په اچولو بوخت دي.
بېخي زیات خلک دلته کچالو کاری او دا سیمه چې ده، دا سیمه ډېر ښه کچالو او ډېر ښه حاصل یې وي، نو خلک زیات کوشش کوي چې دلته کچالو وکړي.
محمد خالد د همدې کلي اوسېدونکی دی. دی وایي یوازې د برش نزناوې بزګران شاوخوا تر 200,000 منه زیات د کچالو تخم کری او یو من تخم شاوخوا 12 منه حاصل ورکوي، خو له دې پرته د ولایت په نورو سیمو کې هم د کچالو کرل زیات رواج لري. محمد خالد زیاتوي اوس یې سر دی، نو ښه کچالان من په 140 افغانۍ خرڅېږي، خو وروسته تر دې نور هم ارزانه کېږي چې تقریبا بزګران د کال په اخیره کې سر او نوک سره رسېږي. تکلیف یې زیات وي خو ګټه یې دومره نه وي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي.
د خلکو غوښتنه دا ده چې دې ته ښه بازار پیدا شي، ځکه خلکو زیات مصرف کړی، که د دې نه یو څه اصل په لاس ورشي نو دا به ښه وي. بل د مو تاسې خلک چې دي، اکثریت غریب خلک دي، نو همدې ته یې سترګې وي چې د کچالو په ښه نرخ ووځي. دولت هم غوښتنه ده چې دې ته ښه مارکیټ پیدا کړي، نورو دولتو سره تجارت پیدا کړي او د کچالی وباسي، یا داسې سړی خونې ورته پیدا کړي. کچالی که ساتیم دولت یې د واخلي، بیا د ورسته خرڅ کړه. خلک غریب خلک دي، واس او توان نه لري چې د کچالی وساتي.
د برشنز ناوې بزګران په دې باور دي چې یو خود دی د سیمې خاورو له کچالو پرته نور حاصلات چندان ښه نه کوي. بله دا چې دلته د کچالو کښت کول هم پخوانی رواج لري. یونس ملکزی هم په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 منه د کچالو تخم کرلی دی.
کچالو خو دغه یو مشکل لري چې اوس د مو چې کله خرڅوو په هغه وخت کې ارزانه وي، او چې کله یې خلو په هغه وخت قیمته وي.
نه، دغه د کچالو دپاره تاسې له حکومته یا د مارکیټ یا په ټولو کې د سړو خونو غوښتنه کړې؟ تر اوسه پورې نه ده کړې.
یا تر اوسه پورې هم نه ده کړې؟
ولې نه؟
اړتیا ورته لرو ښه ټایټ،
اړتیا ورته لري، بیا مو غوښتنه نه ده
یا غوښتنه مو نه ده؟
ولې نه کوي؟
خو بس نو څه درته ووایم.
شاوخوا شپېته کلن امیر نورزای هم د دغه بزګرانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په کال کې د پام وړ ګټه نه ورته پاته کېږي. دی وایي که د کال په خواري یو دوه غرانه راته پاته کېدی ښه به وو.
کله چې د مور د نه د موږ کچالی د تخم دپاره په کار شي، نو موږ ته د مور د نه په 250 په 300 کچالو مانډر کیوي، او کله چې د موږ اصل ورسېږي نو بیا د موږ په 160 یا په 130 یا په 160 په دغه کې د مور د نه د موږ مال بیا اخلي. موږ چې کله د خپل مال ته د مور د نه حساب وکړو، نو موږ هغه پی چې په دوی باندې مصرف لګولی وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیوي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ بزګران غوښتنه کوي چې دولت باید د دې کچالو ته ښه بازار پیدا کړي، او یا هم په سیمه کې داسې کارخونې ورته فعال کړي چې له دغه کچالو څخه د دې په سیمه کې ګټه پورته سي، چې هم یې کچالان په ښه بیه لاړ سي او هم یې دلته بیکاره ځوانان ورسره په کار سي و مغشتل چې د بزګرانو د دغه غشتنو په اړه د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداري وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې.